جو مشکلات لمک سره شریک کړي تر راتلون کې اونې خبرونه الله ممل
السلام علیکم وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمایي کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدلای شي په دویم نیمایي کې دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وجزانو خبرونه درته خبرو قرب موز محمد حدیث پردیسم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د کندهار چارواکي وایي چې 14 تنه وسلوال طالبان په یو حمله کې وژل شوي په ننګرهار کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې تیزې شوي دي په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د 14 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د کندهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق رسنوي ته ویلي دغه وسلول پرون وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي د قومندان په وینا په وژل شوو وسلولو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل وه وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخو د کورنوي چارو وزارت وایي د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنه کې حمله کوونکی وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی د کورنوي چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د پیښنن هغه وخت وسو چې یو وطن یو خصوصي شونځي ته لاسي بم واچوه
نن تر غرمې مخکې 11 بجې او 15 دقیقې یو حمله کوونکی پر دانش کوثر نومې خصوصي ښوونځي د لاسي بم په واسطه حمله وکړه خو د لاسي بم چاودنې خپل دی وژلې او بل تن ټپي کړی
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي خوندي ځای ته لېږدول سوي ده حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي د نورستان والی وایي د کلګوش بندر جوړونې لپاره سروې بشپړ سوي ده حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وشو ده چې د اوبو او انرژي وزارت دغه بندر غوونې لپاره عملی اقدام وکړي
سروې تکمیل شوې دي د ډیزاین د پاره بودیجه هم شتون لري او هیله من یو چې وزارت ابو برق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي د دې لپاره د دولت د مقاماتو سره جرات مابې شیف جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالی امکانات برابروي
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شینګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی وو د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی د والی ویان عطاوله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپیرګان د ملکیرګان هم برخه لري دوی عملاً کار کوي ترڅو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوي وکړي په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي ځینې درمل نیول شوي دي
تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو زیات شوی دی د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د وی هندي کورنۍ 15 غړي وژل شوی او 2 تن نور ټپیان شوی دي چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټمي وسلو دواړو سمبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي پاکستانی چارواکي وایي پرون نه وخت د هندستان له اړخه د توپونو په ډزو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم 9 کسان ټپیان شوی دي د تیر په څیر دواړه هیوادونه یو او بل د دغو ډزو په پایل تورنوي او ټینګار کوي چې دوی یوازې ځوابي اقدام کړی دی په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات روان دي ورله مخې اټکل کړي چې وسنۍ ولسمشر ولادمیر پوتین به د تلرم ځل لپاره ولسمشر شي په مسکو کې پولیس اعلان کړي چې ولزر امنیتي سرتیر به دغه شهر په بیلابیلو سیمو کې د انتخابات امنیت ساتي بلخوا په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي دا اقدام روسیه له هغې کړي چې کیف اعلان کړي یوازې په اوکران کې میشت روسی ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي د اوکراین پولیسو نن په کیف کې د روسیې د سفارت او په اودیسا لفیف او خارکیف کې د روسیې د قونسلګریو امنیتي تدابیر زیات کړي دي راپورونه وایي د اوکراین ځینې اوسیدونکي د اوکراین پلازمینه کې د روسیې سفارت ته نږدې راټول شوي وه روسیې پر اوکراین تور لګولی چې له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي په اوکراین کې په میلیونونو روس ټبره وګړي ژوند کوي خو دا لا معلومه نه ده چې له دې شمېر څو کسانو او دروسی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسېدلي دي. دغه سیمه تقریبا له دوو میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. انقره په افرین کې چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې پرته سیمه ده، ډېره کورد ځواکونه تروریستان ګڼي، ځکه چې په باور یې دوی په ترکیه کې دننه د کورد وسلوالو له تاوتریخوالي سره ارتباط لري. د ترکیې خصوصي خبري اژانس دوګان نن یکشنبه راپور ورکړی هغو سوریایي جنګیالیو چې ترکیه ملاتړ کوي د شارګوټي پر مرکز والکا ټینګه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې جنګیالي د ترکیې ځواکونو د سختو هوایي حملو په مرسته توانېدلي چې شارګوټي ته دننه سي، او د اسرایل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غړې تړنګ په غزې تړنګ کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی وو. د پوځ یوه ویاند ویلي دغه تونل په 2014 میلادي کال کې د غزې د جګړې پر مهال بند کړی سوی و، خو حماس هڅه کوله چې بیرته یې فعاله کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو.
ته همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږیدلی یو. د فرا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ایران او یو شمیر تروریستي ډلې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره غواړي چې د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي.
مخالفین کوشش خود دارن، خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلیشان بسیج است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشي خبره رد کړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې ټاکل شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوي چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان او افغانستان تر اوږدو ترینګلو اړیکو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوي دي. د دغې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوي، او ښایي هغه هیواد ځکه دې خبرو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
بلکه تر خبره بل لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره آماده اوسي چې د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. که چیرې په نرمښت باندې ونیسي دو جوړو چې
دا څرګندونې وروسته لاغې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلي غني تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کېدلی شي، له وسلوالو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نوموړي شاوخوا دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ. خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غني بلنې ته څه ځواب ورکوي کنه، هغه هیواد تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاوو د تګ راتګ په اړه ویشلي نظرونه موجود. د دغه جرګې دوه غړي محمد اکبر استانکزی او نادر شاه بهر په دې اړه وایي
پاکستان په دڅوار لوسکلونو کې ډېر وادي وکړلې هغه اعتماد افغانانو په پاکستانانو باندې لود هغه اعتماد لمنځه تللی ده.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګوندیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتک موجود وي تر څو ستونزې حل سي. خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملی نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي لکه څرنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیوال کچه شوی، له پاکستان سره هم د خبرو پاړه د ورته هرکلی پیشبینی کیدلی شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
قدر منوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د نړیوالو چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه وکړه. او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې پروسې سره څومره همکاري کولای شي.
پاکستان سیاست که منگو پاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سر ده زن ده ایاراولو زنگر ازرفیت لری او بیا ده حالاتو سر زن ده ایاراولو برنا که برخپل سیاسی رو بکی ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر پشار لانده ده او ده پشار دوی نا اگر باشی دوم را بحر ارخی زوچی گشان چین با هم ده دوی به مقابل که خپل رای وکاروی نو بنان دا د نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې دوی خپل تګلارې او ستراتیژي ته تغییر ورکوي او ډېر تفاهم خاطري.
رحیم صاحب څه فکر کوئ چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټول اړخونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي؟
د سولې پروسه خو موږ تاسو ټول پیږو چې اوږده پروسه ده او ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ یې چې هغه د پاکستان د هېواد همکاري ده د سولې د بهیر سره. زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه په لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او د ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به دته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دوی نړیوال مرکزي د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگرانه همدومره ورسره خپل تعاملات په هغه ډول باندې مخته بیسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلوده اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري. نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولای شي که څنګه؟
باید موږ تاسو ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تدبیر دپاره که څومره هم مالی او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې پروشه باندې افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کوم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا ده چې ما تحلیلدار چې بابا د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپلې برنامې په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړي او ترتیب کړي په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وو. قدر منوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تمه ده چې کابل ته سفر وکړي چې تیر ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر درلود. د ملي یووالي حکومت مشرانو سربیره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره هم کتلی دي. د کابل چاپ ورځپاڼو د همدې موضوع په اړه مطالب خپرې کړي چې زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبرونکو رسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلا بیلې لیکنې خبرې کړې دي. ملیار من رسپانې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. رسپانډ د ولسمشر دی وان په حواله دا هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د رسپانډ په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې محل د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس محل د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې ده او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانه د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلې ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګرا تک سره داسې وخی چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورسپانه په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په سر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورسپانه بیا لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورسپانه د ارګ ماڼۍ د یو بیان په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال او سیمه ایزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په څرنګوالي هم خبرې وشوې. ورسپانه لیکلی دی چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په بلنه د یو ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار دفتر هم د یو بیان په خپرولو سره ویلی دی چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول و. هیواد او انیس دولتي ورسپانو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د لیدنه کتنو په اړه لیکنې کړي. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی داسې برخې چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان پخوا هم دا ډول تظاهر کړی خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅکله هم د امریکا له فشار سره نه مخامخ. انیس دولتي ورسپانه بیا لیکلی دی چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ایز تقابل په سیمه ایز همکاري بدل کړي. خو د ورسپانه په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورسپانو هم په خپلو لومړنیو ګڼو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړي. دواړو ورسپانو لیکلی دی چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو د اف ام په 3.15 او د ام په 12.6 نوي اوریدلای شي. او اوس هم یو امنیتي موضوع د فراد ولایتي شورا یو شمیر غړي و ایران او یو شمیر تر روسي دلی په دې هڅه کې دي چې په دې ولایت کې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي. د دې شورا یو غړي د عبدالله قانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت روسي نامني په همدې بند پوری تړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د فراد ولایتي شورا یو شمیر وکیلان په دغه ولایت کې وروستۍ نامنۍ په بخش آباد بند پوری تړلې غني. د دې شورا غړي باور لري چې یو شمیر کړي په ځانګړي ډول ایران هڅه کوي چې د نامنۍ په ډیری دلو سره د بخش آباد بند جوړېدو په وړاندې خاندونه جوړ کړي. د فراد ولایتي شورا وکیل داد الله قانی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر لدی سرګندونو وروسته چې د افغانستان د اوبو د بندونو په وړاندې به تفاوت نشي پاتې کېدی په دغه ولایت کې د نامنۍ پیښې زیات
شوی دی.
دوی لوکومی ورځی چې د بخش آباد د بند نوم اخیستل شوی زموږ په ولایت کې د دولت د مخالف وسلوالو فشارونه هم زیات شوی دي. ایران او وسلوال مخالفین د دغه بند د غواخلو لپاره خپل هڅه کوي خو زموږ خلک د دغه بند ساتلو لپاره سره یو دی او ملاتړ کوي. و موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روان کال په اوړي کې په تهران کې د چاپیریال ساتنې یوې غونډې ته چې د افغانستان په ګډون پکې د سلور ډیر نورو هیوادونو استادو برخه اخیستې وویل چې تهران نشي کولای چې په افغانستان کې د سلما کجکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت پاتې شي. کمال خان د افغانستان په لویدیز کې د اوبو هغه بند چې د فراد ولایتي شورا د استاد داد الله قانی په وینا په جوړېدو سره به افغانستان ایران ته د اوبو مخه ونیول شي. فرا ولایت په وروستیو ونیو کې د نامنیو شاهدو حتی نږدې یوه ونۍ وړاندې د مخالف وسلوالو په یوه حمله کې د دې ولایت د انردرې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د مخالفینو لاس ته وغورځېده. همداشان له هغې مخکې د دغه ولایت د بالابلوک په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې یو شمېر افغان سرتیري هم ووژل شول. د بخش آباد د اوبو بند هم په بالابلوک ولسوالۍ کې له مرکز نه نږدې 200 کیلومتره لرې موقعیت لري، هغه ځای چې د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت پکې محسوس دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې بند د ډیزاین 80% کارونه شوي دي. د دې وزارت ویان محمد آصف غفوري که څه هم د دغه بند په وړاندې د ایران د مداخلې په اړه بي خبري ښیي، خو وایي چې که په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر شي نو د دغه بند د جوړېدو کارونه به زیانمن کړي. دی وایي د کوم شخص یا ډلې لخوا د کوم ښکاره ګواښ په اړه موږ ته راپورونه نه دي را رسېدلي، خو په دې ولایت کې په عمومي ډول چې کومه نامني ده طبعا د فرا په بنسټیزو پروژو خپل تاثیرات لري او د بخش آباد بند هم د همدې پروژو له ډلې یوه ده. که چیرې په فرا کې د نامنۍ لمن پراخېږي نو د دې پروژې کارونه هم زیانمنېږي. له دې وړاندې هم د فرا د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د دې ولایت پخواني والي محمد آصف ننګ ادعا کړې وه چې ایران هڅه کوي د بخش آباد د اوبو د بند د جوړېدو مخنیوی وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیرې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بخش آباد بند د کارونو په وړاندې د ایران د هڅو د ادعا په اړه دوی نه دي خبر، خو نوموړی ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه به په خپلو هڅو سره په دغه ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
او دا هم د وی بل امنیتی موضوع په اړه راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشی خبره رد کړه. د وزارت مسیال وین نسات رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورونو له تلاشی سره لقمندین نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې وروستیو کې لیکلي له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشی کوي. تفصیل په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگتن پوسټ ورسپانې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. در پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
زیاتوی په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
نن د یکشنبې په ورځ په خوست ښار کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست څخه دغه راپور راستولی.
د والیبال په ټورنمنت کې د ماتون لکنو اسماعیل خیل او مندوزیو صبره یو یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیسته ده. د یو ټورنمنت د پرانیست په ونده کې د پروګرام تابع کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامه یو تن تابع کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې
دغه ټورنمنت د انساني قاچاق تر عنوان لاندې ده. په ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول او په ځوانان دغه خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغې مخنیوی وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامې لري چې د هغې له جملې د خوست په ګډون 15 ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. په یاد ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډلمشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامه سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصول لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم دغه کچاک خلکو پیژندو او دویمه دا چې هغه سې ټورنمنټ دوی جوړ کړی ده د خوست ورزشکارانو دپاره د افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د یو ورزشي سازمان مشر استاد یونس آهنګر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې دا دی چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نورو خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځه ولاړ شي.
بلخوا کتونکي که څه هم د ټولنیزو مسایلو په باب د عامه پوهاوي برنامې ګټورې او اغېزمنې بولي، خو زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامې پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي او په دې واسطه د دې جرمونو د اجرا لپاره دلیل او پلمې نشي پاتې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته په ریاض کې د هرکلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دی غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې تاوده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
قدر منوریدونکو و موریدل چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د سه شمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. مننه چې ازادي راډیو ته خوږیاست. د نننۍ پروګرام د سر موضوع مو دا و چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وي له پاکستان سره د خبرو تر څنګ هغه هیواد پر وړاندې باید جدیت هم له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته سفر کړی و او د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له افغان چارواکو سره وکتل او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر به ویلي وو چې پاکستان آمادګي ښودلې چې د دولت په دولت د خبرو لپاره دوی هڅې کوي او همداراز د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی چې په همدې اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پاکستان صدراعظم ته کابل ته راتګ بلنه ورکړې ده. وخت په کابل کې 4:13 شوي. د لنډو خبرونو ور رسیدلی صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي په خاکریز ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندان وایي چې په جلسو وسلوالو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنې کې حمله کوونکی وژل شوی او بل تن ټپي دی. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه شوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره خبرو کې هله وشو ده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د کشمیر په لنجمن سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د یوې هندي کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټومي وسلو دواړو سنبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. په روسیې کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کړي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر شي. بلخوا په اوکراین کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې کیف اعلان وکړي یوازې په اوکراین کې میشت روسي ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسیدلي. دغه سیمه تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشاو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. او د اسرائیل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غزې تړانګه کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و.
د سپورت ورزنه هنداره
د لوکوزی احمد شاه عبدالی څلور ورځې فرست کلاس لوبو په لړ کې اموزون لوبډلې بوستون ته د 202 منډو پستر توپیر ماتي ورکړه. په دغه څلور ورځې لوبه کې چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې تر سره شوه په توپ وهنه کې درویش رسولي تر ټولو ډېرې 202 منډې وکړې او په توپ اچونه کې په دواړو اننګزو کې تر ټولو زیاتې 10 وکټې عبدالواسع واخیستې. چې له همدې امله د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د دغه کپ بله سیالۍ بیا د میساینک او کابل لوبډلو ترمنځ ځوچه پرته لکومې پایلې پاتور رسیدله. د غلوبه د ختیز ولایت کونړ په لوبغالي کې تر سره شو. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د کمبودیا د فوتبال د ملي لوبډلې سره دوستانه سیالي تر سره کوي. د فوتبال د فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل دا سیالي د حمل د میاشتې په منیټه د افغانستان په قربه توپ په تاجکستان کې تر سره کیږي. دوی وایي د افغانستان او کمبودیا ترمنځ د سیالي د اسي جام د سیالي په دوام تر سره کیږي چې دواړو لوبډلو ورته لار نه ده پیدا کړي. او وروستي خبر دا چې د پاکستان د کرکټ د غوره لیگ یا پی ایس ایل روسي پړاو سیالیو لپاره ډیرو نړیوالو لوبغاړو هغه هیواد ته د ورتګ څخه ډډه کړې. د سیالۍ چې د فبروري میاشتې په روسیو کې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې په پام کې د چې درې وروستۍ سیالۍ په لاهور او کراچۍ کې ترسره شي. خو د دغه لیگ نړیوالو لوبغاړو پاکستان ته د ورتګ څخه بخنه غوښتي. په دغه لیگ کې د وست انډیز، زمبابوي، انګلستان، جنوبي افریقا، نیوزیلند او نورو هیوادونو لوبغاړو ګډون درلود. خو سی ویلي چې د سیالیو د دوام لپاره پاکستان ته نه ځي.
پاکستان ته له 2009 کال څخه وروسته چیرته چې د سرلنکا په لوبډلې وسله والا حمله ترسره شوه نړیوالې لوبډلې او لوبغاړي له ورتګه ډډه کوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې لومړۍ نیمه یې همدلته پای ته ورسېد. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې واورئ. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته د غفور الله په نامه د ملي اردو د کماندو د لیکو یو پخوانی منسوب شکایت کړی چې په جنگونو کې په پښو لګېدلې او اوس معلول دی خو درملنې او حقوقو ته د حکومت لخوا لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. لومړی به د غفور الله او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
خو ورو رستا مشکل څه ده؟
شپږ میاشتې شوې زه توشکې په سر پروت یم، بل چا ته محتاج یم، بل سړی مې په پښه باندې کته او پورته کوي. دې څوک شته نه چې زما شپږ میاشتې مې په پښه باندې وګرځي. زه خپل بخپل بچانو سره خپل مشکل یو رقم یو رشخند باندې خپل حل کوم. نورم غواړم چې زما نورم پښتنه وکړي، نورم پښتنه وکړي، ما به د یاد دولت نه باسي. خود دا خو صحیح خبر ده کنه، هغه وخت چې روغ وم خو شپه ورځ را باندې معلومه نه وه. هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده، هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده. مینو باندې مخامخ که زه ور وخېږه زه پې خپل د سر قیسه کې نه خپل سر لاسې ونیسه، دشمن سره جنګېږه. اگر که دا خپل خاوره ده ما باندې حق لري، دغه یو پخه مې له بینه تللې که دا بل هم لاړه شي قیسه کې نه یم، که سر نه هم لاړ شي زه خپل د خاورې په سر باندې خپل د سر نه هم قرباني ما. ټول زندگی خپل د خپل د خاوره چاته پرېږدو نه، خپل د خاورې په مقابل کې هېڅ دغه زمونږ یو اندام هم پاتې نه شي. هم خپل خاوره مونږ ته خپل خاوره چاته نه پرېږدو.
په دې ورځو کې دې د درملنې لپاره کوم روغتون ته مراجعه کړې؟
ابل رضی الله عنه مشفخانې ته شاته د بستر ته ماښام وو زینه پرې غوښتله. مثلا نور ساعته کارول مخکې درغلی وم، ما ته وی ته اجازه نشته لاسه ریښو یو کې شپه وکوه. او زه په پښه باندې راغلی هلته پروت ماسخوتن ده. زه تللم د وزارت مخکې غورځېدلم چې دا وګوره چې زه کله چې روغ وم ما نم سره کوم وظیفه اخیستله. اوس چې ګرځېدلی نه شم، ستاسې دولت د خاورې د خپل د خاورې ده مثلا یم او دغه زما پوښتنه نه کېږي.
خطا ویل چې اوس د درملنې لاندې او درملنه دي کېږي، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی، کاروبار کولی شي، د وسې دې کېږي کوم کار چې وکړي؟
الله ډېر مهربانه باچا ده. الله ډېر الله خو اسمان کې چې مرغان جاغې ته مو رزق راسي او لاندې که دا دولت نه وي دا ماته دولت له خوا نه دا ماش رام نه کېږي. زه د خدای نه دا امید لرم، ما به خدای دې ولګي نه مړ کوي. زما فامیل ته به هم الله تعالی روزي رسوي، ما ته به هم الله تعالی روزي رسوي. زه د الله نه ډېر شکر گزار یم چې ژوندی پاتې یم د خپل اولادو ته او هر څه خپل په سترګو باندې وینم. افغان یم ما چې دونه غیرت شته ده.
خاطه چې اوس په ځای کې پروت یو معلولې د کور خرڅ څنګه پوره کوي؟
بچیان مې کور کې هلته خیاطي کوي. خیاطي خپل ماما غلطه ورسره ککو پک کوم، بس یو کارم روان کړی ده قربان.
دولت څومره پیسې درکوي؟
نیم نظر افغانۍ زه خپل ځان ته کوم، زه خپل میلمه ته کوم، زه خپل مریضیا ته کوم، زه خپل کور ته کوم. شپږ سره فامیل لرم، یو مریضي هغه خشوني، بل مریضي هغه خشوني، بل مریضي دا مریضیا خو د الله د خوانه ده. میلمه شي در باندې میلمه داری شي در باندې نندر رپی مان غولا کې څه شم کیږي.
حقوق د میاشت په میاشت اخلي؟
دا د میاشت په پختن هم نه کړی. زم هم دغه وایم کنه چې خپل اندي ولان د زنګ وایم. ماشا الله ده نه، ماشا الله ده نه. ما موږ ما ماش تسترګي چې ماشي بس لا شو بانک ته لا شو ورګ واخلو ولو واخلو غولي واخلو. کوم نقصه دوا یې هغه ما ماش ته پته مې ته درګه چې دا ماش واخلو چې لا شو ځان ته خپل نقصه دوا واخلو. بچي مریض یې هغه ما ماش ته تسترګي ته درګه چې دا ماش وځي چې لا شو خپل اولاد ډاکټر ته بوزي.
اوس غواړي
زه دولت نه غواړم اول دغه خو چې زه خپل په دې پخو باندې صحیح ودرېږم خپل ژوند مخته وړاندې ویسم خپل جوړ شم اول د دولت نه زه ډېره غټه تمه لرم چې زه خپل تداوی مې ترسره کړم دویمه دولت نه دا غوښتنه لرم چې یو پوري زما یو ژوند زندگی زما ځان ته یو نمره غواړم دریم دولت نه دا غواړم چې همدومره پیسې مې راته حکومت را سره وکړي چې ځان ته خپل کور جوړ کړم او نور دغه تر اخره پورې تر څو چې زه ژوندی یم باید دولت ما ایسته ونه غورځوي دولت باید ما پرېنږدي زما باید پښتنه تر اخره پورې باید وشي
که صحیح درملنه دې وشي او بېرته په پښو ودرېږي بیا هم خدمت ته حاضرېږي
یاره چې ما ونیسي زه ورځ تر مرګې پورې ورځ تر مرګې چې زه قبر ته کته کېږم زه خپل خاورې ته خدمت کوم زه خپل د بلې پښې نه هم تېرېږم زه خپل د سر نه هم تېرېږم خپل د اولادونه هم تېرېږم هو زه دولت ته ولاړ یم زه دولت ته خپل خدمت کوم
ښه ستاسو ستونزه به د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
تانه ډېره مننه قربان چې موږ سره دې اړیکې ونیولې او موږ ته دې دونه وخت راکړ تانه ډېره مننه الله دې عمر درکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت لویاند خاغلی جنرال دولت وزیری سره شریک کړه جناب وزیری د ملی اردو هغه منسوبین چې د وظیفې پر مهال ټپیانیږي او بل اخره دایمي معلولیږي د دفاع وزارت د قانون لمخې هغه ته کوم امتیازات په پام کې نیولې
دیوان مرزمکه په خپل شروالۍ کې ورکول کیږي خپل ولایت کې دغه تر څنګ 200000 افغانۍ ورکول کیږي تر څو چې هغه د غلطې وچر دیوالی او دیوالی او شی په قربانې جوړ کی نورم د دوی سره اولادونه په نظامی مخونو کې دي چې اخی اولیت لري نو د دوی سره په دې اکل ټول مرستي کې یو تداوی او درملنه دا هم مفتی کچری کوردل ته داخل کې درملنه نه کیږي دوی بهر تم لګل کیږي او موږ د بیا جوړونې یا مثلا د بسازی مرکزونه هم لرو چې باس توانایی په نامه باندې چې کله کدوی کوم څوک کور نه لري یا مثلا زین لري منګه زینو لري چې دیالته اوسېږي دیالته ټول شرایط ورته آماده دي ډوړې د سپورت لپاره ځای تلویزیون ټول امبولانس ډاکټر دا ورته آماده دي چې دیالته اوسېږي او ژوند وکړي او ټول حقوق هم به حقوقونه مستفید شي او که څوک کورنۍ لري معلول هغه خپل کورنۍ ته ځي مګر حقوق ټول ورکول کی
جناب وزیر صاحب دا پښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د لغمان د ولایت نه یو معلول تلیفون کړی چې څو ځله مې مراجعه وکړه هغه تدابیر مې چې شوی وه هغه هم لازمه تدابیر نه ده شوی او څو میاشتې کېږي چې دا میاشتني حقوق یې پاتې دي
یوازې کچېرې د اخرو کې یوه میاشت د اخره چې دا دوه میاشتې تاسو ته معلومه ده بودیجه منظور شوې نه وه که دا هلته لږ مشکلات ایجاد شوي وو د معاش او د دې پاک لکه نوي اخیستې زه نه پوهېږم مګر په عموم صورت سره زموږ ټولو کسانو معاش اخیستې دی دوی دې مراجعه وکړي د دوی معاش نورمال وزارت شهدا او معلولینو ته ځي هغلته ځي او نور کسان یې په نورمال خپل معاش اخلي که د چیرې هغه وثیقه جوړه کړې وي وکیل ولري د بانک کارت ولري دا شیان وینو معاش یې نورمال ورکول کیږي هیڅ نوه مشکل نشته دی او که کوم مشکل وو د پیژنتون کې موږ معاونت لرو د معلولینو په نامه باندې او د شهیدانو د ورثو لپاره دا د هلته مراجعه وکړي چې هغوی د دا اسناد راوباسي چې چیرې مشکل دی او که بیا چیرې حل نه شو بیا دې ما ته تلیفون وکړي چې زه مشکل حل
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدون و ام اوریدل چې د ملي اردو د کماندو د لیکو یو منسوب شکایت کړو چې په وی محاربوي وظیفه کې معلول شوه خو دولت ورته لازمه توجه نه کوي او د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ډاډ ورکړ چې د قانون لمخې د دې ټول حقوق او امتیازات خوندي دي او دولت یې ورکولو ته ژمن دی د وبل د دې ټول امتیازات به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 0 2 3 4 او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 15 د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
قدرمن اوریدونکو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن د نن ورځې د ورکو عزیزانو خبرونه د اوریدو لپاره ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستانو، د دې خبرونه په سر کې به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې کوم ورک کس پیدا شوی او یا د هغه په حق معلومات لري. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم مندل شوی عزیز په حق واورېدل د هغه د ټلیفون شمیره یاداشت کړئ.
بله، السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدم د زړه له سره سلامونه وایم. زما نوم یې عزت الله ځلان دی، د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار د ټلیفون پرکشن. موږ کوم ورک شوی عزیز چې ورک شو هغه پیدا شوی دی، د دې څخه یو جهان مننه کوو. د دې همکارانو نه د ازادي د راډیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خپرونې نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو. زموږ ورک شوی عزیز پیدا شو ازادي راډیو هلمند عزت الله ځلان.
او دا هم د نورو پیدا سو کسانو پیغامونه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی دا د لاس کال کیږي چې دلته د ماما جانې میږي پلار نصر الله ده د کندي ولایت. که څوک دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دا خپله پارسي بانده 0 70 3 0 0 74. بعضی شماره را تکرار میکنم 0 70 3 0 0 74. اگر کس با کار باشه پیش ما است، ما برشی معلوماتتون به این شماره زنگ بزنم. خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زانو مخمانی د کندهار ولایت نو سره پاره دی کمه زنده یا نه پاتې نو تقریبا د 12 سال کېده بلا بود دې مر سره سره دی خپل نو سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په پلان مستوري په هر څه کې په اړه معلومات غواړي په داغه نمبر کې نو سره اړیکه نشي. صفر بیا دو سر دی ولس پاره چلو ازادي راځي په دې کې ته نن.
السلام علیکم. ظاهر پان الله خبر کوم ته د غلام حضرت په نامه نفر دی. دماغي لږ توازن لري، د چپ لاس یو ګوته ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي او په لاس کې خټ زخم دی او بدن کې لږ لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل دری ده. زه کله د عراق یم، کله د کوم ځای یم، حقیقت یې شاته نه معلومیږي. کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاته شوي دي، دماغي توازن لري. نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي. یاد غلام حضرت چپلا سے دتی لز نری وزن دی ای خوشی دی میں بخبر سے سلاش کار کی سم دم دی دتی لے در چپلا سے نری دی ما سر پدا ٹیلیفون باندې اړ کی سوال شي. ما څنګه واره دو وارم ټیلیفون وکړی آزادی ته چا ما ته جواب نه راکړي. نو کړي دوی را پیرا هغه نو خلک وو دا زور کړي چې ما ورسکارا کې غولیا ده نه دي. نو ورسکار چا دی د مسلمانۍ ته لیاز ما دا شیر کوم په فیسبوک کې. ما دا غره کاږي کوم د اعلان کوم په ټلیفون نمبر می دا دی 0 50 51 3 5 7 8. یو ربیا هم 0 50 51 3 5 7 8.
السلام علیکم. سلامونه لیدا زده رادیو د ورکو سره ځینو د پروګرام ټول قدر من اوریدونکو ته وړاندې کوم. دشمن تر اخیر یم د کابل ولایت د حساب ډول سوالینه. البته سمو د مختمی یم د پروګرام ته زنګ والے او د ورکو دوه سپاک معلومات ورکول. بیا یو چاره ته د ایران له یواد نه زنګ وا سی خپل نوم مسعود خورمی او خود زن د پروان ولایت معرفي کړ. خوای اوس تلن فیران کی مو فیران کی زندانی ما که هر څوک دوستان د خورمی سی پاک لوانی معلومات غواړي او خپلوانی نو ماته به دغه شماره باندې زنګ وای 0 50 9 8 1 0 0 4 0 0 0 0. بیا شماره تکرارم 0 8 9 1 0 0 0 0. نور مو وخت نیسم د خدای په من شخ فرونه ور
استاد عبدالعبان زابل ولایت شغسته سره تاریخ اسلام محترم او څنګه چې یو ورک نفر په باره کې خبر وکم احمد نمیږي به وایي د عبدالسلام زوی ما او د ولایت د ولسوالۍ کې د ولایت نوای د کلا خان د کلی ما او قاضي صاحب امام دې قاضي صاحب زوی محمد نمیږي او حامد نمیږي دا وایي ما ماما دې او د قاضي صاحب میرمن چې ده هغه د چالوب د نو دې چې دې د کلات په بازار کې ګرځي پکو یې تر سر دې دې ځوان کوي دې د سره جوړ کړی دې چې کې خو هغه ته نو دا کې دې نو چې مسجد اکل او فګور دې د غلې نه وی بولم د کلا خان د کلی دې احمد نیجو د ناز سلام زوی دې چې څوک په بارک د کلی د کلات په بازار کې راشي الحمدلله کا وکړ تر دا سړی دې کوم د دې راغلې دې د دې درې ورځې کې
ملے السلام علیکم امی نوی تے پوسٹ خبر کوم زلتا یو چوک پی جنم چے تقریبا دی پینزل اسکالو دا او نموڑا تقریبا چلور کلن و چی دی خپل کورنی صحابی دارکا و ووس دلتا یو اوٹل کی کار کئی اول یو چا بل کورنی سرا ووس اوٹل کی کار کئی کدی دک کورنی گاوری یا دس بل چوکی چوکی نوی پینزل اسکالو دا ارشاد نمیگی پس په دې شمیره دې دته زنګ وای سپر وسه چلوش دې ته نه هاویا نه چلوي یو پینځو شمیره یو ځل بیا هم سپر وسه چلوش دې ته نه هاویا نه چلوي یو پینځو وسلام
بلې تاسو ټول همکاران او لر بر افغانانو وروڼو ته د اتر فشان خوشبودار سلامونه وړاندې کوم زه ظفر الله زلاند يم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانزینه موږ یو ماشوم پیدا کړی دی په نامه د عبدالخالق دی د پلان نوم یې جمال الدین دی عمر یې نه کاله دی چیرې لس ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی کې کورنۍ یا خپلوان زموږ غږ اوري نو پر دا نمبر دی اړیکه را سره ونیسي 0 3 0 8 3 و درې نه شپږ څلور څلور یعنی 0 3 0 8 5 7 5 9 6 4 4 نو نور مې دا قیمتي وخت نه نسم خدا حافظ تکلیف ما ډیره ډیره مننه
گرانو دوستانو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د خپل کوم ورکسي وی دوست پیغام مو اوریدلې او اوس په هم دغه اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکسو دوستانو په لټه کې دي
ورنه ول مصالح څخه خبرې کوم ما د شنبې په ورځ کې هغه صحیح خبرو کې مرجان چې وځه په کوم ځای کې باندې نه طالبان د وخت څخه ما واز کته یاوري چې په تاسو کې پښتو سره ما سره کومه خاصه ما خو نه چې په راځي از برشل دې ویز واسه وستار
بلی السلام علیکم زګول احمد هلجن دلا ته نه دالې له سولې د لیدا خو چدون کن زما کاتب شه احمد په نامه د تدریمین کال کې چې کوره ته خنا دره کړی مول دغه د مرګ د ژوند پر هیڅ معلومات نه لري په کې د خپل ځما زغه او د اگر څوک کې جنې له مهرباني دی په دغه لم څه ځان ګوې سپر و سپر و سپر یو اچھا نه دې سین جو زرا افغاني د ځل دې لیدنه نه شته جو په هیل
السلام علیکم زادیر الو کوم اوردون کو ته سخل سلامونه وړاندې کوم زه سردار محمد به هلمند ولایت باغران ولسوالی اوسیدون کوم اوس تنان د هلمند شګه شاد خبر کوم مزما او دوتې د لا خلکدات په نامه دی د درې څلور کال کې شنه درک سو دی هر چا ته کې معلومات درک په دغه شماره دی مستز زنګو هي 0202852 بل د افغان د شماره ده سپر وسو دوا دریسو اجا اته سمونه دي والسلام
ژوند سیز مام سلامونه ومنه س د هلمند ولایت څخه اسماعیل خبر کوم از مازی مازی حضرت میجه فدغه شمیره از ما سره تماس ونی سپر شل اتیش چلور سینزوس یو سول شپور جیش سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سلشپوزیش بل شمیره ده سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سلووزیش یو زلگی شمیره در توایم سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سلووزیش که دایسه چی پر داغش میراز مرسر تماس مونیسی داغ علاق تقریبا یو کال کیری چی ورکتی ار وقت ار سوک پا داغ معلومات لری دا کندار ولایت که دا پنیوی پولسوالی که داغ علاق معلومات مرسر سوی دی که چی ریز مرسی داغ زاغ آوری یا بل سوک معلومات پا داغ لری مرسر چی پر داغش میرا تماس مونیسی دا خود دی پامان
سلام علیکم سلام من دې زرادو زادي رادو کارکونکو ته ورسېږم اختر محمد نامې دې د رژیم زوی د آزاد ورور دې د خانګول ورور دې یا څلور کار کېږي چې بیا را د ورک دې کې څوک را د ګلری معنا په دغه شماره دې ماته تماسونه سي څه پرو اته و اته نه پنځه دوه صفر درې معنا په پارسي په پښتو کې دې اعلان وکړي کار څوک رد ولري پنځه زره جایزه لري مانو مثلا دغه په دغه شماره زموږ سره تماس ونیس ما نوم تورجان دی د غلاوډي څخه په تماس کې دومه پلا بیا تکراروم سه پر و اته نه پنځه دوه سه پر درې اختر محمد نامه دی د رحیم زوی دی او مانا د حضرت ورور دی د علي ګل او د خانګل ورور دی دا څور کاله کېږي بیا راده دی چې راډیو ورسي
زما نوم یمکلا افغان دی اړیکه مې د هلمند څخه نیولې ده زما نه جیب لا ته دغه پیغام دی زما خپل شمېرې اړیکه ونیسه د پروا چې پتریا شپږ شپږ دوه اتیا شپږ او بیا د څلور سوه درې شپږ نوي دوه اتیا اته نوي دا زما شمېره ده زما سره اړیکه ونیسه سلام بله السلام علیکم زه لباسان د لغمان ولایت د کرغیل ولسوالۍ د کاکه سلکلي نه خبرې کوم زما یو تره سونچا ګل نومېږي زیات کم دېرش کاله کېږي چې تهران کښې نه ترکه سوه ده د ګورنه دي سه راجان اولګل رحمګل شینګل خان احمد که دا د اعلان اورې یا د ملګري اورې موږ ته دې په دغه لمبار زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه اتیا پنځه شپېته اته ویشت دا لمبر یې ورته بیا وایم صفر اویا پنځه سوه اتیا پنځه شپېته اته ویشت سلام علیکم ازادي راډیو نه ډېره مننه
السلام علیکم زما سلامونه نیکې هیلې ومنم زه د اخلاقي یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط د کلي اوسېدونکی یم ټول حال د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ د پسو د سیمې څخه ستاسو سره خبرې کوم او زما دوه عزیزان دي مې ورور دی ورور مې ګل احمد نومېږي د پلار نوم یې محمد غوث دی د وړند نومان دي لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد رز محمد او یو میاشه دی سردار محمد د میشه د سروار اکاز دی دی د وړند نومان دي میرشان ګلولی افغان ولی او دوی د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکي دي نو که د دوی په اړه هر څوک معلومات لري دوی دا دوه دوه نیم کاله کېږي د کوره نه درکه شوي دي که یو ځای مړه پیدا شوي دي او یا په محبس کښې بندیان یا یو څوک په اړه معلومات لري یا بهرني هېواد ته تللي نو هر څوک چې په اړه معلومات لري یا دوی خپل غږ اوري زما سره ټلیفون په همدې شمېره د ټلیفون زما شمېره ده صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نهه سوه پنځه اتیا ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه
درنو او قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې د ورکسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې تاسو د خپل کوم دوست او عزیز په هکله معلومات ترلاسه کړي که نه وي نو دعا به کوو چې په راتلونکي کې خپل دې مقصد ته ورسیږي د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو د ثبت د ماشین شمیرې تاسو ته اعلانوو تاسو کولی سئ په همدې شمیرو موږ ته ټلیفون وکړئ او د ورکو دوستانو په هکله موږ ته پیغام پرېږدئ تر راتلونکي خبرونې پورې د خدای په امان شهي
محترمو اوریدونکو په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاق یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاق یاو همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 42 02 21 12 15.